په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به په غور کې د نننۍ چاودنې له حاله خبر شئ. دا چې طالبانو ولې حملو ته شدت ورکړی د چارو دیو کارپو نظر مو اخیستی. د افغانستان د سولې د مرکزي پلاو یو شمیر غړو هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه څرګنده کړې. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلیم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
جمهوری ریاست په غور کې د نن ورځې موټر بم چاودنه د وسلوالو طالبانو کار وباله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې بریا خپله بریا ګڼي. په پاکستان کې د مځکې ښویدنې له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه شوي. د غور ولایت چارواکي وایي په مرکز فیروزکو کې د نن ورځې په موټر بم چاودنه کې د مړو شمیر څوارلسو ته زیات شو. د مرکزي روغتون یو مسؤل ډاکټر عمر لالزاد ویلي چې په پیښه کې څوارلس کسان وژل شوي او شاوخوا سل نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان دا د طالبانو نه بخښل کېدونکی عمل وباله.
تروریستانو د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل جنایت په دوام نن د غور د امنیت قومندانۍ قراول ته نږدې په منفجره موادو ډک موټر چاودلی. دا یو لوی جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی.
جمهوری ریاست د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول په غور کې د نن ورځې د موټر بم چاودنې په تړه ویلي دا ډول بریدونه د طالبانو د جنگي تاګلارې ښکارندوی کوي. ولسمشر غنی ویلي دا ډول بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی. د طالبانو یو ویان ویلي چې د دې پیښې په اړه لا تبصره نسی کولی. خو د غور امنیه قومندان هم دغه چاودنه د طالبانو کار بللی دی. تفصیل وروسته. وسلوالو طالبانو تور لګولی چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې په بمباریو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویاندویانو رسنیو ته د یک شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي د دوحې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسي کولی له جنګي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباري وکړي. په افغانستان کې د دې امریکایي ځواکونو ویان سنې لاګې تېره اونۍ ویلي وي چې دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. لاګې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وي چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې له موافقې سره سم سوي دي. د لاګیت په وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوښښ لاندې راځي او په هلمند کې به د افغان ځواکونو د دفاع ملاتړ ته دوام ورکړي. خو طالبانو په تازه بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه په نهر سراج مارجې نادلي او ناوي ولسوالیو کې پر ځینو سیمو په بمباریو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. تیرند بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې بریا خپله بریا ګڼي او د سولې لپاره د کابل د روانو حادثو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا خبره نن په تهران کې د ملي مصالحې علي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړه. د دې شورا مطبوعاتي دفتر په ویلامه کې ویلي چې ښاغلی عبدالله څرګنده کړي په افغانستان کې د سولې لپاره یو استثنايي فرصت برابر شوی دی. عبدالله عبدالله نن ایران ته لاړ. هغه تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم سفر کړی و. د روزګان محلي چارواکي وایي په دیروت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنې کې یوه ښځه وژل شوې ده. د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا شخ کړی شوی و.
څخه د انداز سیمه کې دا پر یوې شې باندې ماین چاودنه کړې ده. البته دا ماین هم د طالبانو لوري شخصي و. هغه بشاله وسلوالۍ
د ولی ویان وی په بل پیښه کې پر یو کور د طالبانو د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله یو ملکی کس وژل شوی او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. تیر شپه هم په دې راوت کې د طالبانو د یو هوان د لګیدو په پیښه کې د دوه ښځو د وژل کېدو او دوه ماشومانو د ټپې کېدو خبر ورکول شوی و. د ننګرهار چارواکي په سرورود ولسوالۍ کې په بمونو د یو پله الوزول د وسلوالو مخالفانو کار بولي. د والي ویان عطاالله خوژني رسنوي ته ویلي چې د دولت وسلوالو مخالفانو دغه پل برای نوخته په فتح آباد سیمه کې ویجاړ کړی.
بمونه خوتل شوی و. متاسفانه چې هغه د مخالفینو له لورې الوزول شوی دا چې دوی همیشه پخوانم دغه ډول تخریبي کړنې کړي نو خپلو تخریبي کړنو ته دوام ورکړی.
دغه پلو د حصارک شیرزاد خوژانو او د سرورود ولسوالۍ ځینې سیمې له مرکز جلال آباد سره تړلې وي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د کورونا وبا له کبله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اندازه 6% راکمه شوې ده. د افغانستان د سوداګري او صنایع خونې مرستیال یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل اوس په ورځني ډول نږدې 900 بارونکو موټر پاکستان ته ځي. حال دا چې تیر کال دغه اندازه په ورځ کې 2000 بارونکو موټرو ته رسیده. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکې شویدنې په پیښه کې یو موټر تر خټو او خاورو لاندې سوی او لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. دغه مینی بس موټر کې 15 کسان د روپنډي څخه نن سکادو سیمې ته روان و چې د اسلام آباد د شمال په 240 کیلومتري کې پراته ده. ارمنستان او آذربایجان یو او بل په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د لګول سیوی تازه اوربند په سرغړونه توران کړه. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند لتیری شپې رئیس نافیس سویو د ارمنستان دفاع وزارت یوې بیان د ویلي چې نن سهار وختي د دوی د دشمن له اړخه د توغندیو او توپونو ډزې سیوی دي. بلخوا د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه توران کړي چې د تماس پر هغه کرشه چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هون ډزې کړي. دا تورونه په داسل کې پوری کیږي چې تر دې څو ساعته مخکې ارمنستان او آذربایجان ویلي و چې دوی پر یو نوی اوربند موافقه کړې ده. او په بیلاروس کې د چارواکو له خبرداري سره سره اعتراض کوونکي په مظاهرو راوځي. دوی غواړي د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. وروسته له هغې چې لوکاشنکو ځان د اګست میاشتې د نهمې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، په دغه هیواد کې اعتراضونه روان دي. ادعا کړې چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. د لوکاشنکو عمده سیاله سویتلانا تسیخانوفسکایا چې د هغې ملاتړي دا ګټونکي بولي، مجبوره سوه چې تر دغو ټاکنو وروسته لیتوانیا ته ولاړه سي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 چټې 15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 چټې 6. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 چټې 11. مزار شریف کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 چټې 9. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 چټې 15.
نجه صفوي وچه د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلې واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د غور په مرکز کې په موټر بم چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 ته ورسېدی. یوه مور چې د کورنۍ څو غړي په دې چاودنه کې ټپیان یا وژل شوي وایي:
زخمي کوشته بچامو مې نامیکارن توان نامیکارن.
که څه هم د دغه چاودنې چې شاوخوا سل تنه نور پکې ټپیان شوي مسؤلیت وسلوالو طالبانو نه دی اخیستی، خو په یو شمېر نورو ښارونو کې وسلوالو طالبانو حملې زیاتې کړې دي. طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي؟
زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی. د افغانستان د سولې د ملکشي پلاوي یو شمېر غړي هم دا نر دوی چې د طالبانو دی بریدون زیاتوالی به په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز ونه لري.
دا جګړه په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی سي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې: ایران وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې پر د هیواد د متعارف وسلو د پیرلو په برخه کې د ملګرو ملتونو د بندیز مهلت نن پای ته ورسید. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې نن په موټر بم چاودنه کې 14 کسان وژل شول او شاوخوا سل تنه نور ټپیان شول. د دې ولایت د امنیت مسؤول د امنیتي چارو مسؤلین وایي چې د دې پیخي اکثر قربانیان ملکی وګړي دي. د پیخي په ټپیانو کې د دوی په وینا 15 امنیتی سرتیری او 15 پته ملکی وګړي دي. تر اوسه د دې پیخي مسؤلیت چا یا کومې ډلې په لغاړه نه دی اخیستی، خو سیمه ییزو چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیم راپورټ کې.
د غور ولایت مرکز پیروزکو ښار نن سهار نږدې 11 بجې د یوې زورورې چاودنې شاهد وو. دغه پیخه د امنیه قومندانۍ د شهیدانو او معلولینو او د ښځو چارو د ریاست دروازو تسیر مرامسته شوې ده. عیني شاهدان وایي چاودنه ډېره زوروره وه چې غږ یې ان تر لرې سیمو پورې واورېدل شو. عیني شاهد عبدالوکیل وایي
وختي کې انفجار شو، از دفتر بیرون شدیم، به می جاده مکمل
کله چې چاودنه وشول دفتر چې ووتم په ټول واټ کې د خلکو د بدن ټوټې خورې شوې وي. لس 12 کسان می ولیدل چې ټوټه ټوټه وو، حتی څاروي هم ټوټه ټوټه شوي وو. ډیره وحشتناک پیښه وه.
د خزو چارو د ریاست موټر چلوونکی امان الله دغه پیښه ډیره هیبتناک ګڼي.
ریش داشت، سرش نسبتاً شک کردم، اما چون کمیسیون بود میگفتم شاید از جای معلولی
گیری لرلا. ما پر شک وکړست، ما ویل خی معلول بوی، پختنه هم کوله. بیا چاودنه وشوه، زه یو سرنوال او د معلولینو د دفتر کارکونکو روغ ووتو. نور ټول چې څلويخ یا هم 50 کسان وو ټپیان شول او د دیوالونو لاندې شول.
د غور ولایت په ولایتي روغتون کې زیات شمیر خلک د خپلو خپلوانو د پیدا کولو هڅه کوي. ګل هوس هغه عمر تیرې مېرمن چې په عادي ورځو کې له کوره نه شوه وتی، خو نن د خپل زوی او د کورنۍ د نورو غړو د حال د معلومولو لپاره تر روغتونه رسېدلې ده.
زخمی بچم، زخمی دومادم، زخمی کشته بچم، نمیکارن تو آن نمیکارن، نمیکشن چپ. مستری خانه دیشتن، مستری خانه.
د غور روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 115 ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د غور ولایت د عامې روغتیا سرپرست عبداللطیف رحیمی آزادی راډیو ته وویل
امروز ساعت 10 بجه کې یک موټر بم کې نزدیک دیوال قمانداني کې تقریبا 100 متر فاصله
من سهار 10 بجې د امنیه قمانداني دیوال ته نږدې په نږدې 100 متر واټن کې د موټر بم چاودنه وشوه. دوی په دغه وحشتانه عمل 15 پولیس او 15 پټ ملکیان ټپیان کړل. په پیښه کې 12 کسان شهیدان لرو.
په ورته وخت کې د غور امنیه قماندان وحید الله نظامی وایي چې وسلوالو طالبانو ته په بیلابیلو عملیاتو کې د مرګ ژوبلې لاوختو وروسته دغې ډلې د نن سهار په حملې سره غوښتل چې ګڼ امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله واړوي. دی وایي په دې موټر بم حمله کې د شیشو د ماتېدو له امله 15 پولیس ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم دا پیښه تایید کړې او دا یې د وسلوالو مخالفینو وحشیانه عمل بللی دی. که څه هم د غور ولایتي مسؤلین د دغې پیښې عاملین وسلوال طالبان یادوي، خو دغه ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د غور په مرکز فیروزکو کې د نننۍ چاودنې په باب مو واورېدل چې د وژل شوو کسانو شمېر یې 14 ته رسېدلی او شاوخوا 100 تنه نور هم ټپیان شوي. اکثره ملکي وګړي دي چې په دې پیښه کې ورته زیان رسېدلی دی. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت یا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دا د طالبانو کار دی. له دې مخکې وسلوالو طالبانو راپورونه مو درلودل چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په درېیمه او څلورمه حوزه کې د دې حوزو په ځینو برخو کې تحرکات زیات کړي. له دې مخکې وسلوالو طالبانو پرون د فیض آباد ښار اتمه حوزه هم نیولې وه. پر فیض آباد سربیره دغه راز په هلمند کې پر ناکراریو سربیره د څنګلوري اورزګان ولایت دهراود ولسوالۍ هم له څو ورځو راهیسې طالبانو په محاصره کې دی. طالبانو ولې په دې وروستیو کې په تېره بیا پر ښارونو یا ګڼ میشتو سیمو حملې زیاتې کړې؟ په دې اړه مې نن مخکې د امنیتي چارو له کتونکي او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره د ټلیفون له لارې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي.
طالبانو د فتحې چې دوی فتح بولي تر دې عنوان لاندې په مختلفو ولایتو کښې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد یې د پخوا په پرتله څو چنده کوي. تاسو ولیدلی چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات واقعا
پښتون صاحب بلې موږ ولیدل، اما دوی څه غواړي؟ ولې هلته د قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي او دا هغه فرصت دی، وخت دی چې باید د دواړو لورو ملکچي پلاوي، یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه یې ارام وي، خو دا مستقیما په هغوی باندې اغیز کوي. موږ بیا هم نن غږېدلي وو د افغانستان د سولې د ملکچي پلاوي له غړو سره، دوی ویلي چې له رواني پلاوه ټول اغېزمن شوي ملکچي پلاوي غړي.
بالکل، ما غوښتل چې دغه موضوع ته راسم. په نهایت کې د طالبانو هدف د حملاتو څخه په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چنده کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایي ښکاره کوي. دوی غواړي دا ثابته کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولی سو، پس نو مقابل طرف چې د افغانستان جمهوري اسلامي حکومت ایحت ورته ناست دی، غواړي هغوی په رواني لحاظ د خپلو غوښتنو د قبلولو لاندې راولي. همدا دلیل دی چې دوی د بین المللي ټول پروتوکولونه د پښو لاندې کړله، د امریکې سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کړي، په زرهاو انسانان یې د کورو څخه بې کوره کړله او دوی غواړي ګټه وکړي. په حقیقت دا دی چې
پښتون صاحب
د تنفر سره مخامخ شو.
پښتون صاحب له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دواړه لوري سره ناستې تر اوسه پورې له کړنلاره باندې سلا شوي نه دي. داسې اوس وضعیت داسې وي، وروسته دا چې د خبرو پر اساسي اجنډا دوی خبرې پیل کړي، نو هلته به وضعیت څه ډول وي؟
سل په سل کې همدغه ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سوله معتقد نه دي، صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خاطر رانیسي دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د مې په میاشت کې د افغانستان څخه وځي، او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چې وکی چې زه دې کال تر اخیره وزم، دا د علمن د جنگ یو عامل هم دغه ټویټ څخه چې دوی ډیر تشویق سوله او دا فکر وکی چې میدان مشترک خالي سو او موږ په جنگ د وطن یو وایس.
له داخله د خلکو غوګونه پورته کیږي چې هیله کوي له دوړو لورو په تیر بیا له طالبانو چې اور کم کړي، شخلي کم کړي او اوربند ته غړه کیږي. د دغه سولې د خبرو سیمیز ملاتړ او نړیوال ملاتړ په تیر بیا امریکایان دغه وضعیت ته چې ګوري چې وسلوال طالبانو حمله زیات کړي، ولی په دوی باندې کافي فشارونه نه راوړي چې شخلي کم کړي که اوربند ته غړه نګدي.
فکر کوم چې دا اوس اخیری عملیات چې په یلمن کې وسوله، طالبان په دې پوس ول چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي، ځکه په پروتوکول کې پر لوی اشارو حملات کول او په جنگ په کمولو کې کوشش کول دي ناکام وسول. د خارجي اتباو یا د تروریستي شبکو سره د دې روابط وس عملا طالبان منی په خپل خبرو کې چې موږ سره خارجي اتبار سره دي، په لحاظ موږ ولیدل چې په یلمن په جنگ کې خبرنی قواو فشار کارسو، الته د دوی بمباری ولیدل سولې د افغان قواو په څنګ کې، او وس طالبان پیغام
ورکړ شوی دی چې دوی خلاف ورزکر پښتون صاحب که دا پیغام ورکول شوی لشکرګاه خو څو ورځې مخکې جګړه روانه و فیض آباد، ولی فیض آباد دغه د اتمه حوزه طالبانو نیولې ده، خو دوی د قلمرو حوزه نه و چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمه بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي، یا درېمه او څلورمه حوزه کې هم تحرکات پیل کړي دي.
ما تاسو ته وویل چې یو شی بل هم په نظر کې ولرو چې د کویټه رهبری یا د پاکستان کې دوی رهبری ده، د اکثره د داخل د جنگ خلک د هغوی په خوله ډیر نه دي، ډیر شان د هغوی د غشتونو او توقعات سره خلاف کی. دوم حالت یې دا دی چې دوی په مختلفو ځایونو کې لکه په غور کې انفجار شوی دی، په روزګان کې عملیات شوی دی، هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نورو ځایونو کې وي. زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي، هم د همدغه برلاسي په خاطر کوشش کوي په داخل د افغانستان کې تشنج سوچند کړي.
د امنیتي چارو کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وړاندې به واورې چې په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د طالبانو له لورې د جګړو شدت پر مرکچیانو له رواني پلوه بد اغېز کړی دی.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینی.
په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یو شمېر غړي وایي طالبانو په بدخشان، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې په وروستیو حملو سره د خپل قدرت د ښودلو او د سولې پر خبرو د اغیز ښودلو هڅه کړې ده. فوزیه کوفي او شریف زرمتی ازادي راډیو ته وویل طالبانو هڅه کړې چې د دغو حملو په زیاتوالي سره د مذاکراتو روان بهیر تر فشار لاندې راولي، هغه بهیر چې تر اوسه ښکېل اړخونه نه دي توانېدلي چې د خبرو د دوام لپاره پر اکران لاره سلا وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریاله دیوان ناظر پر راپورټ کې
د افغان پلاوی یو شمیر غړی وای د هلمند او بدخشان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حمله او د تاوتریخوالي لوړی کچی په قطر کې د سولې پر مذاکراتو اغیز کړی دی. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړی فوزیه کوفي ویلي طالبان باید له جګړې لاس واخلي، ځکه چې د جګړې لاره خپل مخ ته نشي رسیدلی. په ورته وخت کې د مذاکراتي پلاوی او بل غړی شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بد اغیز کړی دی. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې دی سیمه خلک متضرر کوي، بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي اغیز کوي. همداشان دا جګړه افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو جګړه تیزه کړې ده. تازه د غړي د بدخشان په مرکز مرکز، فیض آباد او خواهان ولسوالیو حمله کړی دي او د رسمي سرچینو په وینا د فیض آباد اته مناهیه نیولې ده. د افغان سولې مذاکراتو کې د حکومت د اصلي غوښتنو لړلې یو هم د بشر دوستانه اوربند عملی کول دي، هغه څه چې د طالبانو ډلې نه مني. که څه هم په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو لخوا د حملو ډیرېدو سره د افغان دولت مذاکراتي ډلې غړي نادر نادری ګواښ کړی و چې که وضعیت همداسې ادامه ولري دا پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو ډلې پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت خاموشي په اړه هم پوښتنې او نیوکې مطرح کیږي. همداراز د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د جګړې وضعیت د بدلېدو په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان:
در مجموع وضعیت
په ټوله کې هلمند کې اوضاع په ښه کېدو ده. په هغو برخو کې چې طالبانو نفوذ کړی و هغه سیمې پاکې شوي او زموږ د کنټرول لاندې دي. زموږ عملیات په محتاطانه ډول پر مخ ځي تر څو ملکیانو ته مرجوب لوانه وړي، ځکه چې طالبانو د خلکو کورونو کې سنګر نیولی دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې هلمند ته یې تازه دمي ځواکونه لیږلي دي. له دې وړاندې حکومتي سرچینو طالبان د هغې ژمنې په نقص تورن کړي و چې په لویو ښارونو به حملې نه کوي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی په لویو ښارونو حملې نه دي کړي، بلکې هغه سیمې یې نیولي دي چې له دې وړاندې د دوی تر واک لاندې وې.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې باید د بې کیفیت خوراکي توکو تولید او افغانستان ته د وارداتو مخه ونیول شي. ښاغلي دانش دا څرګندونې نن په کابل کې د نورم او ستاندرد د نړیوالې ورځ د لمانځلو په یوه غونډه کې وکړې. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس په رپورټ کې.
د کابل خار په لخشتي سیمه دلته لسکونه هغه وړي کراچي ولاړ دي چې ډیر شمیر خوراکي توکي په ارزانه بیه پلوري. د دې خوراکي توکو دوه تنه پلورونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي سره لدی چې خلک پوهیږي د دې توکو تاریخ او کیفیت خراب دی خو بیا یې هم اخلي.
دغه توکي چې کم تاریخي پاتې وي موږ راوړو او په ارزانه بیه خرڅو. خلک ګوري چې دغه توکو تاریخ تیر ده خو بیا یې هم له موږ څخه اخلي او ترې استفاده کوي. دغه توکي موږ ته هر سهار یو پاکستانی په یو غټه لارې کې راوړي او ټولو کراچۍ باندې یې ویش.
خدي تولیدات د وطن دی ارزانم خرڅيږي خلک اخلي. دا ټیلر راضی کته کیږي بیا ټیلر کې چې کمې کپ کپ شي لګي خلک چې تاسو بیا هغه یو خواچي یا کارتن لون شي دکاندارانې نه اخلي. هغه بیا یو خواچي بیا موږ ورزو بیا جوړو سره راځو.
د اکتوبر 14مه د سټانډرد او نورم نړیواله ورځ دلته د کابل په اوبل څنډه کې د افغانستان د نورم او سټانډرد ملي ادارې د دې ورځې منځنه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د دغې ادارې په کړنو سختینی وکی وکړي. ښاغلی دانش ویل سره لدی چې په وروستیو کې دغې ادارې رهبری نوي شوې خو په دې برخه کې لا هم جدي ستونزې شته.
ستاسو په اجازه غواړم ووایم چې تر اوسه چې کوم فعالیتونه د دې ادارې لخوا ترسره شوي هغه ډول چې ترې تمه کیږي نه دي. د نورم او سټانډرد اداره اوس هم د خپل لوی اهداف ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ ده.
خغلی دانش وی ټول هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې لري د هیواد څخه کیفیت لرونکي او په نړیوالو معیارونو برابر تولیدات غواړي. د نموړي په خبره کې د نړیوالو په معیار برابر صادراتو ته اسانتیا برابرې نشي، دا د افغانستان اقتصاد ته زیان دی. د نورم او سټانډرد ملي اداره په 1400 مریض کال کې په افغانستان کې جوړه شوه. د اداره لته د ډیر لسکلون رئیس په افغانستان کې د کورنۍ تولیداتو د کیفیت د نړیوالو معیارونو سره برابر صادرات او هیواد د بي کیفیت توکو د وارداتو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي. د افغانستان د نورم او سټانډرد ملي ادارې رئیس عزیز احمد احمدزی چې تازه د دې ادارې مشیر تر غاړه شوی وای هغه ستونزې چې د دې ادارې پورې اړه لري په اړه جدي اقدامات پیل شوې دي.
هم کلرو چې د لابراتوارونو سیستم ورغو البته په ټول باندې درو کې صادرات او وارداتو د کیفیت د کتنې او ارزونې په موخه د هیواد په کچه په اړوند ولایتونو کې د لابراتوارونو ډول او د ازمخ لپاره چمتو کول چې په دې سره به د ټولو وارداتي او صادراتي توکو د کیفیت ډاټا لاسه.
خغل احمد زیوی د بي کیفیت مواد مخنیوي او فساد سره مبارزه په دې اداره کې جدي ده خو هغه د بي کیفیت مواد د وارداتو په اړه کرشمیر نه ورکوي. خو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې یوازې په تیر مریض کال کې د شپږ میلیارډ ډالر په اندازه توکي افغانستان ته وارد شوی چې یو برخه خوراکي توکي دي.
تاسو لا پیغامونو
قاری محمد مدنی آزادی راډیو سره په تماس کې یم. بدبختانه په نورستان کې دغه روغتیا په برخه کې ډېر زیات مشکلاتونه یاد شوي ده. تقریبا دغه پنځلس ورځې کېږي چې په نورستان کې په ټول هغه روغتیايي کارکوونکو چې دوی خپل هغه کاري حسابونه پیل کړي ده، روغتیايي مرکزونه تړلې ده، او کوم عام خلک چې مریضان دي یا نور هغه خلک چې د حکومتي ادارو کې استخدامېږي، هغوی د وینې ټسټ لپاره یا د خپل هغه مریض ټسټ لپاره هلته عارضه کېږي، نو هغوی ته هم خدمات نه وړاندې کېږي. دا یوه ستره مشکل ده. او کله چې موږ د روغتیايي کارمندانو سره خبرې وکړل، نو هغوی وویل چې دا تقریبا دغه څلور میاشتې کېږي چې موږ ته ماشینه دي راکړل شوې ده، همدارنګه دوایان هم په کلینیکونو کې خلاص ده. همدغه وجه باندې موږ دغه روغتیايي دغه کلینیکونه تړلې ده. نو دا د عامې روغتیا وزارت نه مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه مشکلاتو ته جدي پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي، موږ هم درته خبرو. او اوس هم یو نړیواله موضوع. ایران وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې پر دې هېواد متعارف وسلو د پیرلو په برخه کې د ملګرو ملتونو د بندیز مهلت نن پای ته ورسید. د بهرنیو چارو وزیر پر ایران د وسلو د بندیز پای ته رسیدل د نړیوالې ټولنې لپاره یوه مهمه ورځ بلل، خو امریکا مخکې ویلي دی چې د ایران لخوا د وسلو پیرل او پیرودل د نړۍ امنیت له ګواښ سره مخامخ کولی شي. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نو تفصیل اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د 2015 کال د اټومي موافقې لمخې پر دې هیواد د متعارف وسلو د پلور او پیر په برخه کې د ملګرو ملتونو د بندیز د مهلت د ختمېدو خبر ورکړ، او ویل چې له ایران څخه او ایران ته د وسلو پر لیږد او په دې برخه کې پر ټولو اړوندو فعالیتونو او مالي خدماتو محدودیتونه نن چې د اکتوبر 13مه نیټه ده په اوتومات ډول پای ته رسیدلې دي. د دې بندیزونو له پای ته رسیدو سره په اصولو کې ایران یو ځل بیا کولای شي چې متعارف وسلې لکه ټانکونه، جنگي الوتکې او درنه توپخانه وپیری او وی پلوري. امریکا د دې بندیزونو له پای ته رسیدو سره په کلکه مخالفت کړی او ویلي دی چې د ایران لخوا د وسلو پلور او پیر به د نړۍ امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې ویلي دی چې دا هیواد د وسلو پیرلو ته اړ نه دی، ځکه دفاعي تګلاره یې داسې ده چې باید پر خپلو خلکو او خپلو امکاناتو اتکا وکړي. په بیان کې راغلی دی چې د ایران په دفاعي تګلاره کې غیر متعارف او د ډلهیزې وژنې وسلې ځای نه لري. له دې څرګندونو سره سره ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو پر ایران د وسلو د بندیز د پای ته رسیدو منځنه کړې. روحاني تیره اونۍ وویل پر ایران د وسلو لس کلن غیر عادلانه بندیز پای ته رسیږي، او دا هیواد د اکتوبر له 13مې وروسته کولای شي پر هر هیواد چې غواړي خپلې وسلې وپلوري او له هر هیواد څخه چې غواړي د خپلې خوښې وسلې وپیري. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ایران د وسلو د بندیز پای ته رسیدل د نړیوالې ټولنې لپاره یو مهم ورځ بللې، او پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له نړۍ سره په دفاعي برخه کې د ایران همکاري په سیمه کې د هر اړخیز ګډون او د سولې او امنیت د ټینګښت هدف ته د رسیدو لپاره یو بریا ده. خو د بریا دا اعلان ښایي له وخته مخکې وي، ځکه چې ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو په ګډون چې په نتیجه کې دا هیواد د پیسو له کمښت سره مخامخ شوی، له هم له خورا زیاتو محدودیتونو سره لاس ګریوان دی. ملګرو ملتونو په 2005 کال کې پر ایران د وسلو بندیز ولګاوه، خو د دې بندیزونو لرې کېدل په 2015 کال کې د هغه تړون یوه برخه شوه چې ایران له امریکا، روسیې، چین، جرمني، برتانیا او فرانسې سره لاسلیک کړ. د دې تړون لمخه ایران ژمنه وکړه چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې شپږو پیاوړو قدرتونو ژمنه وکړه چې پر دې هیواد ټول لګیدلې بندیزونه به په تدریجي ډول لری کوي. خو دا موافقه هغه مهال د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دې موافقې د امریکا وتل اعلان کړل.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار ستار فروخت سپارم.